د ماسپخین 2 بجې د مغغغله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو دا یو ساعت خبرونه د ماسپخین تر 3 بجو د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړی ده. د نن په خبرونه کې د غزنی ولایت په اړه خبرې لرو. د خبرونه د وړاندې کولو لپاره ز احمد تکل په څو شیبو کې استودیو ته راځم، خو له هغه مخکې خبرونه واوري چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
دفاع وزارت وایي د کندهار هوایي ډګر د پوځي اډې بشپړ مسؤلیت ملي اردو ته سپارل شوی. د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی هیواد غواړي د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې لاندې کړې سیمې بیرته ارمنستان ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان نن جمعه ازادي رادیو ته وویل امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي ډګر د پوځي اډې مسؤلیت ملي اردو ته سپارلی دی.
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دې پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده.
د امریکا سټارس اند سټرایپس ورسپانې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي. که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل شوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر 11 نیټې دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی غواړي د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله مهی پرون د اختر په اول ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته دا خبرې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کی، د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی، هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده وکړي له دندې شړل کیږي. حیات الله حیات د څرګندونې نن جمعه په هرات کې د پولیسو ملي امنیت او ملي اردو ترمنځ پر همغږۍ د ټینګار په باب د وینا پر مهال وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي حیات دغو ارګانونو ته ویلي هیڅ امیر باید د زورواکو ځانګړو فرمایشونو ته غاړه کښې نه ږدي، کچیرې دا کار کوي له دندې به ګوښه کړی سي. نن په افغانستان کې د کوچني اختر او اوربند دویمه ورځ ده. پرون په کندهار، کندوز او غزنی کې د چاودنو له کبله لږته لږه د 11 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سول. طالبانو د کوچني اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون یوه ډله په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سږنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روانه سوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د اعلامیې له مخې په دغو مسابقو کې له افغانستانه دوې ښځینه او دوه نارینه تکواندو کاران برخه اخلي. په اعلامیه کې ویلي سوي دغه مسابقې د مې میاشتې پر 6 نیټه پیلېږي او د مې تر 23 نیټې دوام کوي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په دې اړه د اندېښنو له کبله 350,000 لاسلیکونکو د اولمپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالۍ د لغوه سي. په پام کې وه په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسي خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول سوې. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي. او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوز په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننی هوایي بریدونه او د توپونو ډز یې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړې او د مصر منځګړي هم د اوربند د ټینګښت په هدف اسرائیل ته رسیدلی دي.